السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن دوشنبه د چنګاش څلور وشته منیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 منیټه سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چارې شفیق ایار پر مخ وړي د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندیښنه ښیي امریکا د ایران د ولسمشر وروستی وړاندیز رد کړی چې وایي که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړي دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ نور تفصیلي راپورونه هم خپریږي خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیولی چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې تمه ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې او ابتدایي موافقه جوړه شي چې د په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل به یوه برخه وي
یکی از اولویت‌های اساسي حکومت افغانستان پروسه سلمو است ما امیدوار هستیم که تا چند هفته آینده شاهد پیشرفت‌های در این زمینه باشیم و تا وارد یک مرحله دیگه از این پروسه شویم که گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و حکومت افغانستان خواهد بود
د صدیقی په وینا هر پریکړه چې د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا کیږي هغه به د نوي ارزښتونو او ګټو په خوندي ساتلو ولاړوي تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي د ولي ویان محب الله شریف زی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلیو کې ترسره شول د طالبانو د عصري قطې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو دا په اړه ښاغلي شریف زی وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسلوالو چې په یوه کور کې سنګر نیولی وو او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې ولی
لکه څنګه چې د ځینی خلک د ملکی کسانو د مرګوب له خبره کوي تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دا خبره کړې ده هغه تر اوسه پورې هم مختدا خبره نه تایید کړې چې ګوکه ملکی وګړو ته د مرګوب له وخت بي خو ویل کیږي د رایو کور چې څلور کسانو جوړ شوی دی د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې دوی یو مشهور وسوال وو د کور کې د مستار په توګه یا هم د سنگر په توګه استفاده کړو لږه ځخه په افغانان کې ځکول باندې دځې کړې وي
د ولی ویان وی له دې سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې داوې څېړي د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیولی چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و د غزنی د ولی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې مخکې د سما راډیو مسؤولینو ورسره دغه ستونزه شریکه کړې وه چې د ملي امنیت ادارې په وړاندې اقدام وکړ
درې ورځې مخکې موږ هغه کس چې د ټلیفون له لارې د سمارا ډیو پر کوونکي ګواښل هغه د ملي امنیت د منصبینو لخوا نیول شوی چې یو تنکی ځوان دی او کوم طاقت یا پلټن چې تر اوسه شوي دي دغه ټلیفون له لارې کوم ګواښونه چې دوی ته کېدل د شخصي مسایلو پر بنیاد شوي دي نه د سیاسي مسایلو او نه هم د وسلوالو طالبانو شک پکې دخیله ده
له دې مخکې د سمارا راډیو مشر رامز عظیمي رویترز ته ویلي وو چې د راډیو فعالیت ځکه ځنډوله چې د یو مشکوک سیمه ییز طالب قومندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته په ټلیفون او لیکلي بڼه ګواښونه شوي وو خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رد کړ چې د طالبانو کوم قومندان د راډیو ته د تړلو ګواښ کړی وي مجاهد ویلي ځینې وختونه یو شمېر کسان په شخصي لانجو کې د طالبانو له نوم څخه کار اخلي خو دوی هڅه کوي چې په دغه نوي مورد کې نور معلومات راټول کړي غزني د افغانستان یو له ناآرامو ولایتونو ګڼل کیږي چې ډېرې ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خبرونه له ازادي راډیو اوري د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دی. د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متحد پاتې شي. د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې له هغه میکانیزم څخه د ملاتړ د زیاتولو هڅه هم وکړي چې له مخې له تهران سره سوداګرۍ ته پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو تر احتمالی اغیز لاندې راشي دوام ورکول کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وویل تر اوسه د دې فرصت شته چې دغه تاریخي تړون وژغورل شي. تر دې غونډې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي و چې هیواد خبرو ته تیار دی که واشنگټن پرې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. روحانی پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل که د ټرمپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي تهران ورسره خبرو ته تیار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگټن پوست ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې جان کیری او اوباما ته انکړی و. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخواني وزیر د نیولو امر ورکړی دی. امبوسور امانقل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند کریمه امانقل وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د نوریا سنوري څخه په مننه خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې ناتاید سوي راپورونه وایي په دې ولایت کې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه، نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور ملکي.
په افغانستان کې د جوړیدونکو درملو د کیفیت او استفادې په اړه یو په زړه پورې راپور لرو.
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټانډرډ دوا مریض ته ورکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام چې د یونیسف په همکارۍ جوړیږي او د سپورت اونیز پروګرام خپریږي له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکي تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې دغه مرګ ژوبلې 80% کې برخه د وسلوالو مخالفانو په حملو او بمې چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ولسی کسان وژل شوي او تر 2900 ټپیان دي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بدون د نظر
داشت د وای د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې د ملکی مرجوب لجریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په ډېر سخت اندیښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصول سره غړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خپل اړخونه له بد مرغه دي برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ کانګرس ته په خپل کلینی راپور کې د 2019 په لومړیو 15 میاشتو توکي د 950 ولسی وګړو د وژل کېدو او 2214 د ټپ کېدو خبر ورکړي. دا وړاندې شوی شمیرې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له شمیرو سره تفاوت لري. د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې دا شمیر د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 13 تر 2019 کال د مې میاشتې تر 13 نیټې پورې ثبت شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د راپور په اساس په دې شمیر ملکی مرګ ژوبلې کې 80% مسولیت د ترهګرو ډلو پر غاړه دی. په راپور کې ویل شوی چې د ترهګرو ډلو په حملو کې 158 ولسی افغانان وژل شوی او 1910 نور ټپیان دي. همداشان په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د چارواکو په وینا په 13-15 میاشتو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو لامل شپیته تنه ملکیان وژل شوی او 1550 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د 18 نور ملکي افغانانو د وژنې او 90 تنو د ټپي کېدو مسولیت پر افغان امنیتي ځواکونو اچول شوی. دا په داسې حال کې چې په روسیو کې په کابل او غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله لازګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. همداشان په بغلان او میدان وردګو ولایتونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم یو شمېر ولسی وګړي زیانمن شول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې مسولیت تر ډیره وسلوالو طالبانو ته ورګرځي. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عامل اولی و آخری تلفات غیر
دی وای په افغانستان کې د ملکی تلفات او عاملین وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې دي. تاسو شاهد یاست چې دوی په خارونو او د خلکو د استوګنو په سیمو کې انتحاري حمله کوي او همداشان ولسی وګړي د جګړې په میدانونو کې د سپر په توګه کاروي او د خلکو په کورونو کې مورچې جوړوي.
په قرار میدان د خانه‌های مردم موضع میگیرند.
خو د وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا ردوي چې ګوند د ملکیانو په وجلو کې د تر ډیره دوی پړو بلل شي. نو موړي ازادي رادیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې د جګړې او حملو پر مهال ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې لخکیل وړخون غوړي چې د جګړې پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
تاسو آزادي رادیو او ریوا مو ریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیشنه څرګندوي. افغان کارپوهان په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتوالي لامل دا شي چې د جګړې شکیلې غاړې د جګړې قوانین نه مراتوي. د پوځي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره زموږ همکاري ناجیه ساپی مرکه کړې ده او په سر کې پښتلې چې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو عوامل څه دي؟
متاسفانه په تاسو سره باید وایم چې په افغانستان کې دواړه خواوې ښکیل په جنگ کې په اتلسو کلو کې د جنگ کوم قوانین چې دقیقا نه مراتوي، نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر طالبان نه خو ډېره ګیله هم نه کېږي، داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطعا ګیله نه کېږي، ځکه هغوی قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللي ساکن په افغانستان کې دي. دوی هم په ملکي ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنی عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی تلفات بار راوړي. تاسو په اواخرو کې شاید ملکی تلفات په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. اعلان ته په تمام قوانین دي ملي او بین المللي کې دا یو اصول دی چې جنگ ته عام وګړي یا سره سپینګيري ماشومان دا باید خوندیتوب بولدی.
فکراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسره بلی زیاتیږي؟
تاسو پیږی چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی، کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې نه په امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه د هغه لازمه مسلکي پوهه نه لري، په وس دي چې هغه صاحب معاصره کې بل اخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځان راوباسي. دوی هم متقابل ډزې کوي او د توپچی ډزې کوي، د بمباردونه کوي، پیاده ډزې کوي.
ستاسو په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره کومې لارې چارې دي؟ څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لاره دا ده چې دا د ټول افغانانو خاص دی او زم یو افغان د افغان په صد د ماهیله دا ده چې دواړه خواوې جنگ بند کړي، یو ور بند کړي. په خپل منځ کې دا څه مشکلات دوی لري دا د سیاسي لارو حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راځي قوي بمونه کوي روسان و رسکاته پورې بدلته استعمال کړه، امریکا د بمونو مورې دلته استعمال کړه. هر سړی دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی، نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد و چې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو د عواملو په اړه یې له موږ سره خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. ځینی نتایج سوی راپورونه وايي د تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې ملکیان وژل سوي دي، چې دا برید یعنی په اورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سوی، چې د راپورونو په وینا تلفات تر ډیره ښځو او کوچنیانو ته اوښتي دي. دغه خبرې په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازو او هلته د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته کړي دي. د اورزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا پیښه تاییدوي، خو وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. دغه نتایج سوي راپورونه ښیي چې د یادو عملیاتو او هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسان وژل سوي. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید او شپني چاپه تېره شپه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د یو قومي مشر شاګل کربلایي پر کور باندې ترسره ویده، چې د یادی کورنۍ 15 غړي پکښې کې وژل سوي دي. نوموړی وایي وژل سوي ټول ملکیان دي او زیات یې ښځې او ماشومان دي.
ما ته هم سار د خلاج د سیمې کسان مالا غوښتل کورو سم چې د دې خپلوانو ټول دوستانو هغه ته راغله زموږ ما ته وویله همدغه پېښه تایید کړل چې ټول ماشومان له ښځې پکښې کې دي او دوه نفره نارینه پکښې تقریبا 15
ملکیان وژل سوي دي. نه د اورزګان ولایت پخوانی والی او د یادی ولسوالۍ وسیدونکو امان الله تیموري هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 8 ملکیان وژل سوي چې زیات یې ښځې او ماشومان دي. نوموړی وایي وژل سوي کسان ټول د خپلوان او د کورنۍ غړي دي. تیموري وایي لومړی افغان او بهرني ځواکونو په ګډه چاپه وهلې او وروسته یې بمبار کړي.
بله واقعیت دی برای دشپ پر نامه چې نیمه بجې باندې هلته چاپه ول سوی دي په نامه د چارپرژه یو قریه دي په خلاج کې چې زموږ د کاکا زامن کور هلته دی. نو پر دغه ځګې باندې بیا بمبار سوی دي. تقریبا په حدود کې د 8 کسه کوشنیو ماشومانو ښځې او سپین ږیري وو. دا ټوله د بین تللی دي سرایونه نعمان خانه همسایه و کورونه در طول در بینت لدی و اتا دیشت دیو ماشومان و سپنجیری چار سوک دی علتا بس در طول در بینت لدی در سرایون اوارسو دی در کلاچ دی در جی شابزو کربلایی زبو در کاکا در زوی کلاو نیخ پولم پکشکی و
د اورزګان ولایت مقام مسولین هم پیښه تاییدوي، خو وایي د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د اورزګان د والي سکرټر اویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان او بهرني ځواکونه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي پر ماوین ملا عبدالحکیم باندې چافه وهلې. نوموړی وایي په دې اړه معلومات نه لري چې په دغه برید کې څومره طالبان وژل سوي او څومره ملکیان دي. عبادي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې په دغه هوایي برید او چافه کې ملکیان او وسلوال طالبان دواړه وژل سوي.
فقط دومره درته شم ویلی چې دغه پېښه رامنځته شوې ده، خو دغه دقیق جزئیات تر اوسه نه دي راغلي چې څونه ملکیان شهیدان سوي دي، څو طرفه طالبان مړه سوي دي. پېښه طالبانو باندې چاپه وخه د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په هره چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل سوي او څو نفر نور ملکي،
یعنې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ملکیانو هم دغه ته طالبانو ته.
نو خلک داسې وایي، نو ما ته دقیق مشخص نه ده. نو زه کوښښ کوم چې نور هم دقیق کړم، خپل امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه او ملکي خلکونه.
له دې سره په دغه ولسوالۍ کې د خطې منتظري قمندان عزیز الله ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه بهرني ځواکونه د دغې ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. نوموړی وایي چې په دغه برید کې د یوې کورنۍ ټول غړي وژل سوي او د وسلوالو طالبانو څو مهم قمندانان هم وژل سوي دي، خو وایي کره شماره په لاس کې نه لري. عزیز الله وایي برید هغه مهال ترسره سوی کله چې په یاد کور کې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران مېلمانه وه. د یادی ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي هم وایي چې په دغه برید کې ټول وژل سوي ملکي کسان دي چې زیات یې ښځې او ماشومان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسی ازادي رادیو او د افغانستان درمل جوړونکو درملو ته د هیواد 40% اړتیا پوره کولای شي. د امیر روغتیا وزارت وایي د درملو د تولید فابریکې څه باندې یو نیم سل قلمه درمل تولیدوي، که څه هم دغه درمل بهر ته هم صادریږي، خو ځینې ډاکټران وایي د تولید سویو درملو د کیفیت په اړه ډاډه نه دي، نو ځکه ناروغانو ته لږ درمل تجویز کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
افغانستان لسو کلنو جګړو او ناخوالو وروسته د ځان بسیاینې په لور لومړی ګامونه اخلي. درمل جوړونه د روښانه راتلونکي لپاره د بنسټ ایښودنې یوه غوره بیلګه ده. اوس مهال د درمل جوړونې شاوخوا څلوېښت فابریکې په هرات، ننګرهار او کندهار ولایت کې فعالې دي او توانېدلې چې د هېواد د درملو 40% اړتیاوې پوره کړي. عامه روغتیا وزارت وایي دغه درمل د کیفیت له کرار ځونې وروسته بازار ته وړاندې کیږي او د ناروغانو د استفادې وړ ګرځي. د دغه وزارت مخکې له مارکیټه د درملو او روغتیایي تولیداتو د تنظیم د ادارې سرپرست رئیس شاولی آزادی راډیو ته وویل
دو فابریکه عملاً فعالیت داره که د مجموع 156 قلم
د بوبل 200 فابریکه عملاً فعالیت لري چې په ټوله کې 155 قلمه درمل تولیدوي. له دې جملې 15 قلمه چې د هیواد اړتیاوې پوره کوي د تورید اجازه نه ورکوي، چې کپسول، ټابلیټ، شربت، پماد، سیروم او قطره پکې شامل دي. دغه درمل یوازې د افغانستان لپاره نه تولیدیږي، بلکې د درملو د صنعت او روغتي محصولاتو د ټولنې د معلوماتو له مخې یو شمېر هیوادونو لکه غانا او سومالیا ته هم صادریږي. د دغه ټولنې رئیس احمد سعید شمس وایي
دوای
دا په افغانستان کې جوړ شوی گیاهی درمل دی چې اکثر مواد په افغانستان کې تیاریږي. د صادراتو مرحله بشپړه شوې، لږ کار پاتې دی چې د هوا له لارې ولېږدېږي. په ورته وخت کې افغان ډاکټران اوس هم په هیواد کې د تولید شوو درملو پر کیفیت ډاډمن نه دي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي
باندې هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټنډرډ دوا مریض ته ورکړي، تر څو پورې که چیرته یو سټنډرډ دوا جوړ شي هر ډاکټر دې ته لیواله چې د خپل وطن اقلام ملکي.
بلخوا په کابل ښار کې د درملو ځینې پلورونکي وایي ناروغان په هیواد کې جوړ شوي درمل نه کاروي. مجتبا او عبدالغفور دوه درمل پلورونکي
زمونږ داخلي ادبیات چې دي ډېر ښه کیفیت لري، خصوصا ډاکتران قبولوي نه، خو مثلا ډاکتران مشکلات لري.
ښه دوا ده، فروشات هم لري، خو بس د خپل ادبی ته دومره خلک زړه نه کوي لکه پاکستانۍ ته یا جرمنۍ ته یا کاناډایي ته یا لندنۍ ته.
ډاکټران او درمل پلورونکي په دې باور دي چې حکومت باید د هیواد د اقتصادي ودې په خاطر د افغانستان تولید درملو ته د بازار موندنې او تبلیغاتو زمینه برابره کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. ل تورخم سره نږدې ل څوکلیو څخه سلګونو افغان کوچنیان هر ورځ تر تورخم اوري او په باچا مینه کې په شونځو کې زده کړې کوي. د دغو کوچنیانو لپاره په تورخم کې شونځي جوړ شوی دي چې په نوي تعلیمي کال کې به پرانیستل سي. په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې ل رئیس حسیب الله شینواری سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی څنګه کولای سي چې دا زده کوونکي خپل شونځیو ته جلب کړي.
موږ په درې مهمو پولی ته نږدې ساحو کې درې مجهز ښوونځیو باندې کار شروع کړی چې یو د تورخم د خرګوټي ښوونځی دی، د ګوړکو په ساحه کې یو ښوونځی دی، چې همدارنګه د لالپورې په ولسوالۍ کې مو ښوونځي جوړ کړي. زموږ هدف دا دی چې موږ وکړولی شو دلته زده کوونکو ماشومانو ته د زده کړې سالم چاپیریال رامنځته کړو، تر څو دوی خپلې زده کړې همدلته پر مخ بوزي. زموږ توقع هیله دا ده چې په راتلونکي تعلیمي کال کې زموږ ټول ماشومان په همدغې ښوونځیو کې په خپل نصاب کې د خپل هیواد په نصاب کې زده کړې وکړي. په دې اړه موږ ځینو نورو مسؤلینو سره هم خپل اندېښنې شریک کړي، لکه امنیتي مسؤلینو سره، خصوصا هغه سرحدي ځواکونه چې پوله ساتي، هغوی سره مو دا اندېښنې شریک کړي، تر څو د هغوی په همکاري موږ وتوانېږو چې دغه خپل ماشومان خپلو ښوونځیو ته راوړي او په خپل نصاب کې زده کړي.
که چېرته دغه ماشومان ښوونځیو ته راوستل شي، هغوی مثلا د شپږم و متم پورې په پاکستاني نصاب باندې زده کړه کړي، دا څنګه تاسو په افغاني نصاب باندې ریپلیس کولای شئ؟
دوی لپاره موږ د ژبې یو لنډمهاله پروګرام لرو چې کله هغه ماشومان چې په نورو ژبو زده کړې کړي او بیا په نیمه کې راځي افغانستان ته، په دې ژبو سره وارد نه یو نشي کولای چې زده کړې وکړي. دوی لپاره موږ لومړی یو لنډمهاله پروګرام تطبیقو، تر څو د دوی د خپلې ژبې ټرمینالوژي او هغه ټرمینالوژیانې چې موږ په پوهنې نظام کې استعمالو، د هغوی سره بلد شي او وکړي چې خپل زده کړې پر مخ.
اوس چې د اقرا برنامه په ننګرهار کې هم پیل شوې ده، او په ننګرهار کې به سبان د 200 خونځي تاسو دلته نوي تاسیسوي، ته دغه اقرا برنامه نه په سو خونځي وباندې کار روان دي او څه په پلان کې لري مخ؟
یو خو تاسو ته باید سرګند کړو چې د اقرا برنامه کوم خونځي جوړیږي. 210 باب خونځي په ننګرهار کې رغول کیږي چې تطبیقي چارې د کلو پراختیا ریاست په غاړه دي. عملا په 500 خونځي دلته اوس کار روان دي چې شوراګانو ته پیسې انتقال شوي دي، کارونه په جریان کې دي. اوس موږ ژمنه داده چې په نږدې راتلونکو کې نو په څو میاشتو کې باید لږ تر لږه دغه 500 خونځي تعمیرونه بشپړ شي، د ټول کال په اوږدو کې دغه 210 باب خونځي چې دي د دې تعمیر نه وشو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یو بهرنی موضوع. امریکا د ایران د ولسمشر ورستۍ وړاندیز رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلی وو چې امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لری کړی دی، چمتو دی چې خبري ورسره وکړي. سفی الله ستنک زین نور حال راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په یو تلویزیونی وینا کې ویل چې د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د خبره بدمعاشي بند کړی، تهران ورسره خبرو ته چمتو ده.
دست وردارید از تحریمتون، برگردید پای میز، برگردید پای منطق، پای عدل. ما آماده.
د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال اټومي تړون تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ترامپ اداري ویلی وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړ کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غنی کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداري هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته ورکړی و. د هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. تر دې مخکې ایرانی لوړپوړو چارواکو په خاص توګه دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وي. تر ټولو وروستۍ وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنئي سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنئي هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د روحاني د شرط خودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یو غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی چې په مټي مخ په زیاتیدونکو کړکیچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یک شمه پورس په یو بیان کې چې له پاریس خبر شوی ویلي، موږ باور یو چې وخت را رسیدلی چې د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. بریتانیا، فرانسې، جرمنی، روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه د بادغیس په اوسېدونکو یم، اوس راغلم دلته په مهاجر کې یم، اوس خو د اګریشن کې پروت یم، شی نه لرو، در به در یو ټوکټک مو یو وخت پر کښتو هم موږ ته راته ونه ویله چې بار کړي وو نه هېڅ ته تلای شو، نه کریا لرو، نه پر بله تلای شو، در به در یو، اوس دا یو خواسته اړه. ما دغه پیغام دی چې رئیس جمهور ته ورسېږه چې زموږ سره د مرسته وسي، والا زه بین نه وتلی، نو خدای په امان مخته مو شو.
زنګر محمد زمي د کندهار شاه د تن سوالي نه خبرې کوم. ډېر ډېر هیله کوم چې دا د شکاپر دروازې سړک ډېر خراب دي. دا ملکی وي ګډ ډېر پسند کې دا مریضان نه چللای تا دغه نه چللای دا سړک باندې دي پیښې واخې وي خو دا ولې ما څه څه توجه دا غره چې دا سړک څه پره دغه وکی نو نو وخت نه نیسه پسند قاری محمد رسول يم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاټوډونو سیمینه می تاسو ته زنګ وهلې دي. زه د ازادۍ رادیو للارینا ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. پس د سلام می د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خوښ او خوشاله شو چې د کاټوډونو سره محترم والي صاحب افتتاح او کار به ان شاء الله چې په دې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکادار نه غوښتنه لرو چې موږ د سړک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ او ترمیم کې ترڅو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو د خبرونې نیمای تر رسیدلیو څلور نیمه بجې دي. لنوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان حکومت وايي هله منده چې پراتونکو څو ونیو کړي طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل تمه ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې او ابتدایي موافقه جوړ شي. چې د په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ مخامخ خبرو پیل دل به او برخوي. لدی مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلو چې د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټه به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې او تړون وشي. د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیول چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و. له دې مخکې د سما راډیو مشر رامز عظیمي رویترز ته ویلي وو چې د راډیو فعالیت ځکه ځنډولی چې د یو مشکوک سیمه ییز طالب قمندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته په ټیلیفون او لیکلې بڼه ګواښونه شوي وو. د سرپل چارواکي د طالبانو د یو سر ګروپ او سره د 3.5 کیلوګرامه تریاکو د نیول کېدو خبر ورکوي. دا څرګندونه د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی نن ازادي رادیو ته وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په وو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل دغه باغونه به په راتلونکو 5 کلونو کې په ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست کې چې د خرما ونو لپاره ښه شرایط لري جوړ شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکېچ کمول دی. د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متعهد پاتې شي. د قرغزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخواني وزیر د نیولو امر ورکړی دی. بوسور منقل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان د کریمه امن قوال و نن ازادي رادیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوس هم د اوریدونکو ځینو پیغامونو ته تاسو پام راړوم. حمیده اتله د غزنی ولایت خلی کې طالبان د ملکی تلفاتو په برخه کې هیڅ مسؤلیت نه مني او همیشه د خپل وحشي کړنو د پټولو هڅه کوي. دا بیا لیکي چې طالبان د جنگي فشار پر مهال ملکیان د سپر په توګه کاروي ځکه ملکی تلفات ډیر سوي دي. عبدالواحد مدقیق د لوګر ولایت خلی کې دي چې له دواړو خواو څخه د جګړې دواړو خواو څخه غواړو چې ملکی تلفاتو ته دې پام وکړي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلی چې د اداري فساد په هیواد کې اداري فساد اوج ته رسېدلی دی او د فساد څخه بېوزلي او جنګ رامنځته سوی دی. حکومت باید د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. او همداسې برات خان اسحاق له هلمند ولایت څخه لیکل دي چې افغان ځواکونه او طالبان باید د ملکیانو مرګ ژوبلې ته ډیر پام وکړي. آه او دلته تاسو ځینی نور پیغامونه هم وینم چې بشیر حبیبزی ل ازر ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې کومه پیښه چې په میدان وردګو ولایت کې رامنځته سوی په کلکو ټکو یې غندم او دا یو غیر اخلاقي کار سوی دی. یو بل اوریدونکی چې د جعفری په نوم دی لیکلی دی چې اوربند نوی سوی ملکی تلفات به هم زیات وي. اوریدونکو دا هم هغه پیغامونه و چې تاسو ازادي رادیو ته رالیږلی او اوس هم ورځو د خپرونې د دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه اورو چې پروګرام د یونیسف په همکارۍ جوړیږي او بل د سپورت اونیز پروګرام خپریږي چې په ګډه یې اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی مخ وچ سوی تر دغه اند پورې راغی.
پا ماشمانو که ده خوار زواکه نخی نخانی کومیدی
اغل قدونه لند پاتی دی دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی دی
دی ستونزه ده حل لاری چاری کومیدی
یاو کورنۍ دا الوگانو ده لاسرسی لري هغه ده الوگان نه دیگه تا وقلی حبوبات کی لکه نخود لوبیا می عدس هم ده گتا وقلی.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سي ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم یې کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې ویدي؟
سوی تغذیې.
ولې سوی تغذیې څه
خته سته؟ زه خبره
شو دې خپل ورکړي.
یا شو دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خېچې ورکول
دغه پډرش دې ورکول مرغۍ چاپ شې دې ورکول تر دا اوس خورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي.
و ډنګر خپل لاول ورله دغه ډنګر تر دا اوس پورې اوس مریض ډېری زر نیسا
لکم جراغلی
لا باګرام
دلته دې څل په راغلی
دته مې زوې نه جوړه
پدې زوی دې څه سیوی
دې دوه میاشتې نه څه یې ستاسو په خو پاسله دوه میاشتې دا غاسه څه تا غازید
خپل شو دې ورکې
خپل می ور کوم کم
کم دې
او
ولې دې شو دې کم دې
زه خبر
چې شې خوري خوراک څه کې
خوراک چې دا کور قطغ متغ دا غفر
مثلا کوم شان ډیر خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
د میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه سکلا سړی کور کې ناس
چنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی د لاتی چلا کو ډاکټر څنګه ور ور غل دا خراب شدید نو ور کچ دی مخ وچ سو نتی پریک دا پودر شدی ور تر اوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ول ټخوی چې بس تبي سو ل تبو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تر اوړ دا یو نمبر شدی ور کول د ل وخت کمزور ایو هغه شدی ور کول ور کول بس دا نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پوري راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ پاکل څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد همایون لودین وایي
توی تغذیې یا خوار ځواکۍ
دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغي مور ده چې د ټولو نور ناروغي زیګند د کچیت یو ماشوم په خورځوکه یخته وی نور ناروغي درې حالت لري لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي دریم د ناروغي موده زیاتیږي نو ځکه وته ناروغي مور وای یو حالت ته سوی تغذیهات یا حاده خورځوکی او بل حالت ته مزمنه خورځوکی چې په طول د یو کال کې یا شپږ میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي دا حالت ته
د امروختیا وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خورځوکی یخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لګ پوهه ده ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خورځوکی اخته شي بیا روغیدل ساده کار نه دی په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي
مزمن خورځوکی اندازه تقریبا په هر سل ماشومان کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خورځوکی اخته دي اغه ماشومان چې په هاده خورځوکی اخته دي 9.15 په سلو کې په هاده خورځوکی اخته دي چې مونږه د هاده خورځوکی په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هاده خورځوکی اخته دي چې دا انداوس تداوی ته ضرورت لري د مزمن خورځوکی لپاره خوشبختانه لمړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی ده اغه ټول میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه خ تغذیه شي ترسو ماشومی د خورځواکۍ څخه وساتل شي خپل شودي چا ورګه په شکل یا کړندي په لومړي ساعت کې خپل ماشومانو ته ورکي زکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي بیا به نه یوازې دا چې په خورځوکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤولې ډاکټرې پلوشي انوري سره مرکه کړي پورته غوږ شئ
دوی تغذی دو شکل لرو یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خود ضرورت مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لاند پاتېږي زکاوتی لاند پاتېږي او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذی دی ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی مونږ دی ته وایي سوی تغذی هات
اوس به راسو دیته چې د خورځوکۍ یا د سوی تغذی لامل څه کې سی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي
کمبود غذا نه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دي بیا دا یو عمل دی بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي حالات بل هم ادم د اگاهی ته کورنۍ دي والدین پدینه پویږي چې ماشومان کوم خوراک اغوې ته په کوم سن کې ورکی
bale
په خپل مور په سوی تغذی مواجه دي
څنګه یو څوک په دې پوسی چې دا ماشوم سوی تغذی ده علي مرته وایي
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لاس کوچنی پاتې کیږي یو نخې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل دا چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته قد یې ټیټ وي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ یې زیړ وي دا رقمي آیا همدانښې نښانې دي
کولی شي دا نښې ووي داسې لکه اصالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي
داسې نښې نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په خورځوکۍ باندې اخته نسي
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید ورو ورو نور خوراک او هغې ته ورکي دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتو د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده. کلا چی مونگ افزل سهام مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبر داده چی میان دی ماشمان پا وقفه اغا تقسم اوقات جوری ماشوم تا او یا ام منتظر نیسی کلا چی ماشوم او جری اغی تا
دوری ورکی
پا مده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام دیرده پا مده خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات خویت غذا ورکی شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اگه دشپک میاشت و روز ده اگه غذا چی باورکی اگه باید تازه تیار شی اگه گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه حرارت راشی بیا اگه تورکی تنوع ده غذا مهمه ده مونگ گورو چی میاندی اگه شروع جوری او صاف او به ماشوم تورکی او ده ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اگه سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گی بیم مواد غذایی پقیه که نشته میشه مونگ میاندی تا دا مشوره ورکو چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سر یا غذا جور کی بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان که که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا غیطه در کی
دیره منه نه خیروسی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه سلامونه درنو دوستانو ستړي مشه ز اکرام الله اکرام د لوبو له میدان یوی بلی ونیزي خبرونه ته هرکلی کوم او ری چې انګلستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو اتلولي وګټله افغانستان چې په دې سیالیو کې هیڅ بریا ترلاسه نش وکړای لاملې په کرکټ بورډ او لوبډله کې یو شمیر تغیرات رامنځته شول
موږ تمه لرو چې راشد خان به خوځلېږي
د کرکټ بورډ ویان فرید هوته کوچی د روسي او تغیراتو پاړه مور سره مرکه کړې ده همدا شان بعد ټینس پاړه هم لړن معلومات واوري
ټینس راکټي ورزش یا سپورت دی
او آیا په هیګه چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې کوم لوبغاړي خوځلیدل
د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندستان روحیت شرما
په اړه هم معلومات درکو خو په پایل کې د تیریونی ورزشي خبرونه لرو
انګلستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ د ورځنیو لوبو نړیوال جام اتلولي وګټله انګلستان او نیوزیلند تیر شپه د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په پایلو کې له یو بل سره مخ و لومړی نیوزیلند په توپ وهنه کې سیالي لوبډله ته 224 منډو هدف ورکړ او انګلستان لوبه ورمساوي کړه خو په سوپر اور کې انګلستان وتوانل چې د لومړي ځل لپاره په خپل کوربتوب نړیوال جام وګټي انګلستان د کرکټ بنسټګر هیواد دی خو له دې وړاندې د کرکټ نړیواله اتلولي نه واخپل کړي د لوبډلې د دې وړاندې درې ځله د نړیوال جام سیالیو پایلوبې ته لاره کړې وه خو اتلولي نه واخپل کړي د کرکټ 12 پړاو نړیوال جام سیالۍ د لسو هیوادونو په ګډون چې افغانستان هم پکې شامل و د جون په 13 پایل شوې وي چې د جولای په 14 د کوربه انګلستان په اتلولۍ سره پای ته ورسېدي د کندهار د فوټبال فدراسیون وایي چې په دې ولایت کې د فوټبال ځنډیدلې لوبې بیا پیل شوې د سیالۍ له روژې وړاندې پیل شوې وي چې د فوټبال د ولایتي سیالیو د پیل له امله وځړېدې د کندهار د فوټبال فدراسیون رئیس نصیر احمد رحماني رسنیو ته ویل دي چې په دې سیالیو کې د هلمند نیمروز زابل او روزګان ولایتونو د لوبډلو په ګډون 14 لوبډلې برخه لري چې هر ورځ یو لوبه ترسره کیږي د سیالۍ به درې میاشتې وخت ونیسي د یو بل خبر له مخې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په ویاړ د تنکیو ځوانانو د اتلو لوبډلو ترمنځ د فور فوتسال سیالۍ پیل شوې دي. او په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د سوکوهنې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فایمان وایي چې دا سیالۍ درې ورځې دوام کوي او هدف یې د غزنی منتخب لوبډلې ته د غوره لوبغاړو موندل دي. نوموړی وایي چې د سوکوهنې په دې سیالیو کې د غزنی ولایت د بیلابیلو سیمو څخه 1 لوبغاړو ګډون کړی دی چې په یادو درې ورځو کې به یو دبل په وړاندې ولوبي. د دوی خبره چې یاد لوبغاړي په 100 بیلابیلو وزنی کټګوریو کې سیالۍ ترسره کوي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په وروستیو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې یو لړ تغیرات رامنځته شول. د ګلبدین نایب پر ځای راشد خان د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو او همداشان د بورډ یو شمیر غړو خپل دندې له لاسه ورکړې. دا چې د لایلی څو د کرکټ بورډ له بیان فرید هوتک سره غږېدلې یم او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د لوبډل مشر په توګه د راشد خان ټاکل کېدو د افغان لوبډلې د پرمختګ چانس څومره ډیر کړی دی.
مکتمل لرو چې راشد خان خوځل دی او دا ډاټ هم یو ډول تور کو چې هغه یو ځوان لوبغاړی دی او تاسو ګوري چې ډېری وخت د افغانستان لپاره ډېری خیروبي کړی دی. حتی په یوازې ځان هم افغانستان لوبډلا تر ډېره تر بریا پور رسولې ده او په نړیواله کچه هم د په نړیواله درجه بندۍ کې په خاصو ځایونو کې خپل ځای لري. نو د ویل ده چې راشد ارمان یو ښه لوبغاړی دی او هوښیار او ځیرک لوبغاړی دی. نو دی به وکولی شي چې د افغانستان لپاره په لوبډل مشرۍ کې هم ښه ثابت شي.
هوتک صاحب، ویل کېږي داسې چې په روسیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ غړي یو له ولسمشر سره ناسته درلوده او د ولسمشر له لوري ورته ویل شوي دي چې د افغانستان د کرکټ لپاره باید یو 10 کلن ستراتیژیک پلان جوړ شي. که دغه پلان په اړه لږ وغږېږي، په دغه پلان کې څه شی باید شامل واوسي او کوم ډول پلان باید جوړ شي؟
بله، هو، 13 ورځ جلات محبوب ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان کرکټ بورډ غړي خپل حضور ته غوښتي ول چې په ځینو برخو کې ورسره غږېدلی و او د افغانستان د کرکټ د نور ورزشونو تر څنګ د افغانستان د کرکټ پاک لهم خپل ملاتړ ښودلی ده او اعلان کړی دی. د ویلو ده چې نن هم تاسو ولید په خبري ناسته کې د افغانستان د کرکټ بورډ محترم غړو یادونه وکړله چې موږ به ستراتیژیک پلان جوړ کړو د 10 تر 15 کلونو لپاره او چې دغه ستراتیژیک پلان له مخې به خلکو ته په ډاګه شي او د افغانستان کرکټ بورډ اداره به په خپل اهداف پوه شي چې 15 کاله بعد، 10 کاله بعد او 15 کاله بعد به د افغانستان کرکټ چیرته تبي او په کوم ځای کې باید موقعیت ولري.
د روسي پښتنې په توګه و تاک صاحب، په روسي کې په سوشل میډیا چې خبري غږده دي چې په کرکټ بورډ کې د نن زیات شمیر مخالفتونه رامنځته شوي دي، د چارواکو ترمنځ مشکلات او ستونزې ډېرې شوي دي، که په دې اړه لږ معلومات ورکړي، د ستونزې د چاو چا ترمنځ تاسو تاییدوي که نه تاییدوي او که ستونزې موجودې وي څومره منفي تاثیرات به ولري؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زمونږ هیوادوال د کرکټ سره ډېره زیاته مینه لري او د دوی مینې او احساسات مونږ د قدر په سترګه ګورو. د ویلو ده چې داسې ګونګوسې وي په سوشل میډیا کې او په دې حقله تاسو ولیدل چې یو شمیر اقدامات هم وشو، لوبډل مشر په برخه کې و او نور تغیرات ول چې د ادارې په برخه کې ول هغه رامنځته شول او موږ خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان کرکټ به مخ په وړاندې ځي او پرمختګ به کوي.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک چې په دې بورډ کې د وروستیو تغیراتو په اړه خبرې کولې. اوس هم د ټینس د لوبې په اړه فیروزه عزیزی لنډ معلومات درکوي.
ټینس راکټي ورزش یا سپورت دی چې د دوو نفرو، یو نفر چیم یا دو نفر چیم لخوا لوبه کیږي. هر لوبه کوونکی راکټ لري چې د تورې شبکې لرونکی ده. لوبه کوونکی په دغه راکټ لاستیکي توپ چې په نام دی ټوکر پوښول شوی وي حریف ته په ځمکه غورځوي. هر چیم چې په ژر سره امتیاز ترلاسه کړ ګټونکی دی. دغه سپورت لومړی په بریتانیا کې ډیر د اشرافیانو ترمنځ رواج شو، وروسته د نورو انګلیسي ژبو په خلو کې ولوید او اوس په ټولو هیوادونو کې دا لوبه ترسره کیږي. ټینس د اولمپیک د لوبو څخه دی. په ځینو هیوادونو کې دغه لوبې ته میلانی ټینس هم وایي. یو بل ډول سپورت یا ټینس هم د شاهي په نوم یو سالون چې مختلف بودونه ولري دا لوبه پکې ترسره کیږي. او همدا ډول ټینس د میز پر مخ چې په ځینو هیوادونو کې د پینګ پینګ په نامه سرمسماتی، په هغه ځای کې چې په دې حقله تاریخي شواهد موجود وي، د چینی سپورت د وروسته دولسمې یا دیرلسمې میلادي پیړۍ په اوایلو کې د فرانسې په هیواد کې رامنځته شو. اما دغه سپورت په جدي توګه په 1902 کال کې په سرکردګۍ د جیم لمنګټن په ښار کې چې په انګلستان کې واقع دی خلکو ته ورمعرفي کړ. په هغه وخت کې د دغې لوبې مقررات او خصوصیات تر هغه څه چې نن تر سترګو کېږي ډېر متفاوت و. په 1901 کال کې په نړۍ کې لومړی ځل د ټینس مسابقې په ځمکه د خاصو قوانینو او مقرراتو یعنې د ټینس ځای او کرکټ آل انګلینډ ویمبلډن کې پرانستل شو، هغه ځای چې تر اوسه هم د نړۍ د ټینس غټې مسابقې پکې کېږي او په ټوله کې اصلي ټینس راکچی دی. پینګ پینګ، ګالف او بیډمنټ له ټینس څخه منشأ اخیستی.
او آیا پوهیدئ چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې کوم لوبغاړي تر نورو ښه وځلیدل؟ محمد خاطر پردیسی په اړه معلومات درکوي.
د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندوستان روحیت شرما تر نورو ډیرې منډې وکړې او نوموړي په نه لوبو کې 648 منډې وکړې چې په یو لوبه کې تر ټولو ډیرې منډې 145 وې. دیشکلن روحیت شرما د هندي لوبډلې اوپنر توپوهونکی دی، په ښي لاس توپوهنه کوي او تر دې دمه یې د هندوستان لپاره 215 ورځنی لوبې کړې چې ټولې منډې یې 8,658 دي. د اسټرالیا ډیویډ وارنر بیا د نړیوال جام د سیالیو د منډو جوړونکو په جدول کې دوهم ځای لري. نوموړي د دې سیالیو په 10 لوبو کې 640 منډې کړې چې د نړیوال جام په یوه سیالۍ کې تر ټولو ډېرې منډې 168 دي. ډیویډ وارنر 22 کال عمر لري، په چپ لاس توپهنه کوي او د اسټرالیا د لوبډلې لپاره اوپننګ لوبیږي. 22 کلن شکیب الحسن بیا د 2019 نړیوال جام په 8 سیالیو کې 608 منډې کړې چې په یو سیالۍ کې حتی 144 نسجدل منډې هم وکړې. شکیب الحسن د بنگلاديش لوبغاړی دی چې په چپ لاس توپهنه او توپچونه کوي. نوموړي د نړیوال جام په سیالیو کې توپچونه هم کړې. په 8 لوبو کې د خپلې لوبډلې په ګټه 11 وکټې هم اخیستې دي. همداشان د توپچونې په برخه کې بیا د استرالیا میچل سټارک تر نورو ډېرې وکټې اخیستې دي. میچل سټارک د 2019 نړیوال جام په 10 لوبو کې 20 مقابل لوبغاړي سوځولي او په 29 اورونو پرې 502 منډې شوې دي. همداشان د نیوزیلانډ تیز توپ اچونکي لیچن فریکسن بیا د دې سیالیو په 9 لوبو کې 20 وکټې اخیستې دي او د انګلینډ توپ اچونکي جی سي ارچر په 11 لوبو کې د 10 وکټو په اخیستو توانېدلی دی چې د دې جدول دریم مقام خپل کړي.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبول میدان د خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا د الله پامان.
Mañana.